د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسیز بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو ادبي او کلتوري خبرونه شپېلې وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی او راځي چې واورو چې په دې خبرونه کې نجیب عامر له چا سره خبرې کړې یا د چا پر شاعري باندې غږېدلې دی. نو دا هم تاسو او دا هم د مشال رادیو ځانګړې او خوندور خبرونه شپېلې.
اونیزه ادبی خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د شپېلې ادبي کلتوري خبرونې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب عامر مو په خبرونه کې هرکلی کوم. نن په شپېلې ادبي خبرونه کې له انور الحق یرغل سره خبرې کوو. یرغل د ننګرهار د سررو د ککړک کلي اوسیدونکی او د اوس مهال د پښتنو شاعرانو په منځ کې د یاد وړ کس دی. نوموړی د ننګرهار د ادبي بهیرونو یو فعال غړی پاتې شوی دی. که څه هم تر اوسه په کتابي بڼه خپله شاعري ولس ته نه ده وړاندې کړې، خو پر ټولنیزو رسنیو خپله شاعري خپروي. یرغل وای چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا. چې موسیقي نشتا، سندرې او ګډا نشتا، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشتا. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. مانا اکثره پکې ورکی وي د پښو چپلکې. دا چا ویل چې د جماعت تک کې ګنا نشته. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې. د خلکو سترګو کې د وښکو چینې وچشولې. د وخت حاکم صحیح لګیا دی چې ژړا نشته. پښتانه ځکه دی اخته په تیاری د دوزخ. پښتانه ځکه دی اخته په تیاری د دوزخ. چې جنتونو کې جګړه نشته، ښکنځا نشته. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. الله به څنګه د دې خلکو کوینه وچوي. چې اجازه پکې د ښځو د خندا نشته. او که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. که د دنیا لسترګو مونږ یو پنا یرغله. دا خو هم نه ده د منلو چې الله نشته. چې موسیقي نشته، سندرې او ګډا نشته، وطن د مړې پر رقم دی پکې سا نشته. د دې شعرونو لیکونکی او ځوان فرهنګي انور الحق یرغل را سره د واتساپ په لیکه ملګری شوی. یرغل صاحب ستړي ماشه.
مننه. خیر وسې عامر صاحب. سلامونه تا ته، د مشال رادیو ټولو لرو برو افغانان اوریدونکو ته. خدای پاک دې تاسو ښه لري. خوشاله یم چې تاسو سره یم.
ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د خپل قیمتي ژوند څو شېبې زموږ په نامه کړلې. ډیره مننه. کور مو ودان.
خوشاله اوسئ. ډیره مننه. زم خوښ یم.
ډیره مننه. یرغل صاحب، تاسو د ژورنالیزم او ادبیاتو دواړو څانګو کې کار کړی دی او ښه ډیر کار مو کړی دی. کوم یو مو د خوښې ډګر دی؟
مننه عامر صاحب، خوشاله اوسئ. په لومړیو کې زه کوچنی وم چې زمونږ په کورنۍ کې نور همداسې شخصیتونه وو چې هغوی له ژورنالیزم او ادبیاتو سره اړیکه لرله او عملا اخته و پکې کار یې کاوه. زمونږ په کور کې مجلې لیکل کېدې، کمپوز کېدې، ډیزاین کېدې، او بیا له دې ځایه تلې کوز وطن کې چاپېدې او بیا بېرته دلته راتلې خپرېدې. نو ما به دغه کوم مطالب او دغه کوم مواد چې به دې مجلو ته راستول کېدل د لیکوالو شاعرانو له لورې، دا به ما ویل او کمپوزر به لیکل. نو له همدې وجه زما مخه له دواړو برخو سره، ژورنالیزم او ادبیات چې تقریبا سره نږدې دي، له دواړو سره دغسې زما اړیکه وشوه، تړاو مې ورسره وشو. نو که بس درته ووایم چې کم یو دې خوښې وړ دي یا کم یو سره ډېره علاقه لري، ما ته به په دې اړه ځواب به دایي لکه سړی چې ووایي چې دواړو لاسو کې دې کم یو خوښ دی که نه، یعنی کم یو ډېر مهم دی. نو دواړه سره تړلي دي، مهم دي او خوندورې برخې دي او زما د علاقې برخې دي.
صحیح. او تاسو څه ګڼئ چې د ژورنالیزم اصول او کار په شاعرۍ باندې اغیز کوي کنه؟ ځکه شعر لیکل یو تخلیقي کار دی او ژورنالیزم خو تاسو ته معلومه ده یو ټاکلی اصلاحات لري، معلوم ټکی دی، هغه به بار بار کاروي، خو شاعر چې وي دی تخلیق کوي، نوښتونه پکې راوړي. نو کله چې شاعر ژورنالیست هم وي ورسره، نو په شعر خو به خامخا تاثیر وي کنه؟
بله، خو داسې ده دغه د ژورنالیزم اړیکه او ادبیات چې دي د تړاو ما په دې لږ سره هغه یاد کړ چې کوم د ژورنالیست هم مخه له رسنیو سره وي او د شاعر هم تر ډېره پورې مخه له رسنیو سره وي که نه. نو زمونږ ډېر ملګري لوی لوی ژورنالیستان چې دي یا تر څنګ لوی لوی ادیبان هم دي، همدغه ادبي بهیرونو له مایکونو نه دوی ویندوی شروع کړې ده، بیا همدلته ریپورټ لیکل هم شروع کړی دی، دا د اونیزو ناستو ریپورټونه عملا دوی بیا ورسره شاعري هم کوي. او هغه خو سره بیل دي په اصطلاح، هغه لارې تقریبا سره بیل دي. مخکې دې یاده کړه چې ادبیات خو داسې دي چې هغې کې خو ته تخلیق کوي، او ژورنالیزم بیا داسې دی چې هغه ادبیاتو کې خیال دی او هنر دی او دا کیسې دي، او ژورنالیزم خو بیا حقیقتونه دي، هغې حقیقتو پسې به ګرځي په ساده ولسي ژبه بیا وړاندې کوي که نه. نو هغې کې بیا خیال او هنر او دا مسایل داسې ډېر نه ځای کېږي. خو هغه د تړاو هغه ما په دې وویلې چې د شاعر هم ډېره مخه د رسنیو سره وي او د ژورنالیست هم ډېره مخه رسنیو سره وي. او دلیل هم دا دی که نه موږ او تاسې ګورو ته خپل هم شاعر یې عامر صاحب، او دغه د ژورنالیست هم د رسنیو معتبره رسنیو کې کار کوي که نه. دا ډول زموږ او ستاسې ټول مشران او کشران ملګري چې دي، دا ټول دغسې ژورنالیستان هم دي، شاعران هم دي، لیکوال هم دي. نو یو اړیکه سره لري، یو ښه قوي اړیکه لري.
بالکل، د شاعر او د خبریال دواړو د رسنیو سره هم اړیکه وي او د ولس سره هم. او تاسو بشکه په دواړو لارو کې کار کړی دی او خلکو منلې یاستې. نو بیا راته دا وایي چې تاسو په رادیو او ټلویزیون کې هم ډیر کار کړی دی، نو هلته به مو څه ډول پروګرامونه وړاندې کول؟
زه لیسې زده کوونکی وم، زمونږ مشر ورور انجینر صف عبدالهادي فضلیار هغه وخت مینې مجلې کتونکي ډلې غړی و. ما مخکې چې یادونه وکړله دا مینه مجله به ما وغه ما به ورته مطالب لوستل، هغه به کمپوزول په کمپیوټر کې. له هغې وروسته بیا هغه زمونږ نړۍ اونیزه وه چې ډېر یو معتبره اونیزه وه، خپلواکه اونیزه وه، دلته ډېر په ډېر کم وخت کې ډېر ځای پیدا کړ په ولس کې. هغې کې بیا ما عملا کار شروع کړ، یعنی د ژورنالیست په توګه ما مرکې کولې له خلکو سره، هغه کورسونو او ورکشاپونو له اخیستو وروسته بل خپله زما کور هم ما ته داسې یو لکه د ژورنالیزم یو مرکز او یا یو کورس. زما ډېر نږدې ملګري د هغې وخت نه چې زما ملګري لکه ارشاد رغان او دغسې نور ملګري دا ژورنالیستان و، هماغه وخت عملا فعال و په رسنیو کې. نو دوی سره هغه ناسته پاسته او بهیرونه او دغه ټول دا لامل شو چې زما ژورنالیزم سره مخه شوه. نو نړۍ اونیزه یې پیل و، بیا نړۍ اونیزه مجله هم وه، بیا مجله کې تقریبا غښتلې برخه پکې زما و ویرغان صاحب وه، ډېر کار پکې مونږ کاوه، زمونږ انجینر صاحب چې وه هغه لږ نور مصروفیتونه یې لاره. دا برخه موږ پر مخ بیوله بیا د دې نړۍ له وجې دلته یو د ختیس په سطحه داسې په هغې وخت کې لویه رسنۍ چې وه شرق راډیو تلویزیون و نو دوی د شایق په نامه یوه اونیزه لرله هغې کې به زما مطالب او شعرونه خپرېدل بیا زه همدلته د دوی د خپرونو مسؤول عمومي د دې نیټورک د خپرونو مسؤول زه وغوښتم هغه ما ته وویلې چې ته خو په دې لیکنۍ برخه کې زه ګورم ستا زموږ به په اونیزه کې ستا مطالب چاپېږي شعرونه دي او نړۍ کې هم چاپېږي نو ته ولې نه راځې راډیو ټلویزیون ته نو هغه بیا ما ورته وویلې چې ښه خبره ده نو زه هم غواړم چې راشم که نه نو اول وختو کې موږ ډېر خوشحاله کېدون دې مسایلو ته چې کتم موږ وی چې کار به وشو کولی که نه هغه په اول هرې هغه سړی باوري و غالب صاحب د خدای وبخښي ګلستان غالب مشهور ژورنالیست و دلته نو بیا هغه زه یوې ژوندۍ خپرونې ته کېنولم مازدیګرنۍ خپرونه وه وی چې ته کېنه هغه د خپرونې چلوونکی هغه کوي چې ته یرغل صاحب ته نن پرېږده چې دا څه کوي نو هغه بیا خپرونه ډېره ښه پر مخ لاړه چې لاړه بیا ما ته وی چې وروره نو ته بس راځه بیا به خبرې وکړو دلته چې هغه بیا نو ما هغلته راډیو سره هم شوم تلویزیون سره هم شوم په لومړیو کې ادبي خپرونې وې بیا پوره د ادبي خپرونو مسؤول شوم بیا بېلابېلو ټولنیزې خپرونې وې خبرونو ته هم بیا سره هغه شو نو هغې پسې بیا همداسې نورو رسنیو سره ده ویبپاڼو سره بیا د ارزښت په نامه راډیو تلویزیون او هغې سره مې تر ډېره پورې کار وکړ وخته و پکې دغسې دلته نورې سیمه ییزې رسنۍ وې ورتلو به کار به م ورسره کوم
صحیح مننه او که په همدې برخه کې لکه بله پوښتنه مې د راډیو تلویزیون په دې څانګه کې چې درنه کوم هغه به دا وي چې د ادبیاتو په خپرولو کې یا د نو ادبانو یا د معاصرو ادبانو د شعرونو او د نثر په خپرولو کې یا د دوی د نوم په ځلولو کې د په افغانستان کې دننه او د بهر د کوم رسنۍ چې دی راډیو ګانې دي یا تلویزیونونه دي دوی ونډه تاسو څنګه بولئ
وخنه ونډه لري ځکه چې رسنۍ نه دغه اوس داسې خلک به وي چې مثلا صاحب فیسبوک پهنه ما ولید داسې خلک وو چې په اول ځلې زما عکس او شعر ولیدل او ولوستل یا ډېر لر و بر افغانان دي دغه اوس به ستا د خپرونې له برکته یا ستاسې د مایک به زما غږ اوري زما له نوم سره به اشنا کېږي زما د خبرو سره زما د کار سره زما د شعرونو سره به اشنا کېږي تقریبا که درته ووایم اتیا سلنه برخه لري اوس موږ ډېر ښه شاعران لرو په لرو پرتو سیمو کې ډېر ښه شعرونه لیکي خو دا چې رسنیو ته لاسرسی نه لري نه ته پېژنې نه بل څوک پېژنې هغه موږ ورسره داسې یو ډول شخصي اړیکه لرو مطلب کله کله بهیر ته راځي چې سودا پسې ښار ته راشي مثال بهیر ته راشي څوک راولي نو رسنۍ خو ډېره زیاته ونډه لري په دې برخه کې رسنۍ خو بس داسې ده لکه په کورنۍ کې چې د شاعر لپاره او د لیکوال لپاره او د هغه لپاره خو لکه کورنۍ کې چې پلار مور دغسې یو 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 رول لري رسنۍ
صحیح ډېره مننه انور خان یرغل صاحب را سره اوسې
چلو
دا مشال رادیو د تاسیا د بیو کلتوري خبرونه شپېلې په ژوندۍ بڼه د پراګ لا سټوډیو نه اوري کته سو هم په دې بندر کې شریکې دل غواړي نو راتلې شي د مشال رادیو پر فیسبوک پانه باندې پوسټ شویل ته کمنټ کول شي زما په شخصي فیسبوک باندې هم پوسټ شویل ته ملګرو کمنټونه پری خیم دي ک نور ملګری هم راتل غواړي نو راتلې شي غو زمون خبرونه د مشال رادیو پر وب پانه باندې اوریدل شي او د موبایل اپ لاره هم مونږ اوریدل شي يرغل سي تاسو نو به یو شعر واورو د خبرونه په دې برخه کې تاسو خو په ټولنیزو رسنیو خپل شاعري ډېر په خوږ انداز کې خبروي اوریدونکو خو تاسو نشي لیدل خو تاسو په ویډیو بڑا باندې خبروي خو دلته بس تاسو غږ واوري او شعر به مو واوري
مننه په دواړو سترګو امیر صاحب زه یو غزل درته وایم ډېر نوې هم نه ده خدای دې وکړي چې تاسو د اوریدونکو خوښ شي
خوند به وکړي
هغه د سړي چې کانې یې لوی غر در نه جوړیږي یا پښتونه خلخ کر در نه جوړیږي ته هوښیار ماشوم مو وجنی ورته وایي کرا لوی شي نو خطر در نه جوړیږي په محفل کې چې زه ښکلي ته ډېر ګورم نو ملګری وایي شر در نه جوړیږي او د مکتب زړی او خامې ودانې ته، د مکتب زړی او خامې ودانې ته چیرې ورش سر زر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او یا د کونډې او مزدورې ښځې زویا، یا د کونډې او مزدورې ښځې زویا، که خواري وکړې رهبر در نه جوړیږي.
ډیر ښه.
او ښکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، ښکلیا ما ته به په مینه نه راګوري، بیا زما د زړګي سر در نه
جوړیږي. ډیر ښه.
مننه. او ويرغله د ملا سړي بچي، ويرغله د ملا سړي بچي، مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي.
ډیر ښه. ډیر ښه ستغه.
مایکدی ته زیلو فردر نه جوړیږي. مننه.
ډیر ښه. یرغل صاحب انور الحق یرغل چې خپل خسته غزل په خپل خواګانداس کې تاسو ته وړاندې کړ، دا غوی یو بل غزل زما سره په لاس کې دی. او غوای چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي، چې ګرمي شي سپینه غاړه د لمده شي، غواړم خوله مې دی په دې شاتو خوږه شي. د مظلومو لهډونو جوړه شوی، د مظلومو لهډونو جوړه شوی، را چپه د خانانو دا بنگلا شي. چې په کوم شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، چې په کوم شپه یې ډېره ډېره ښکل کړم، نو ښکلا یې سبایي ته یو په دوه شي. محبت په سره تنور کې زندگی ده، محبت په سره تنور کې زندگی ده، د سړی په کې بدله قواره شي. زندگی خو په ټوپک بدرنګه کیږي، زندگی خو په ټوپک بدرنګه کیږي، زندگی په کتابونو ښایسته شي. مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، مسلمانه چې ته خخ شي پکې والی، له اغزیو ډکه هاغه هدیره شي. چې جانان دغې کیونې سي ارغله، چې جانان دغې کیونې سي ارغله، نو سړی له په ژوند کې لګدمه شي. یرغل صاحب چې په ننګرهار کې و، نو په ادبي بهیرونو کې به دمه کېده، د هغوی سره به ناسته پاسته کوله، نو د کومو ادبي بهیرونو سره مو راشه درشه لرله، د کومو غړی وی؟
عامر صاحب تقریبا داسې دیارلس څوارلس کالو پخوانۍ خبره ده، همدومره وخت کېږي چې زما له ادبیاتو ژورنالیزم سره اړیکه شوې ده. نو هغه وخت زما عمر ډیر کم و، د ننګرهار ادبي بهیر په نامه باندې دلته یو ادبي بهیر و چې د ډیری لیکوال شاعران او ژورنالیستان به ورته راتله. دا څه وخت به د دوشنبه په ماسپخین پیلېده، د دوو بجو شاوخوا او ماښام دانو سره به پای ته رسېده، بیا جمعګي شو. نو دلته به ډېر لوی لوی استادان راتله، استاد سمیم به راتله، استاد ابراهیم امکار به راته، استاد ازمون استاد به راته، دغسې نور د همدغه د ختی زون دغه ادبي او ژورنالیستیکې سټې چې وي دا به راتله، نور ځوان لیکوال او شاعران او ژورنالیستان به ورته راته. نو زه ډېر کوچنی وم، دلته به زه راتلم. بیا قرار قرار ما تقریبا همدې خپل ځان عمره همزولي ملګري دلته پیدا کړو، له هغو سره زما د بهیر له لارې ناسته پاسته وشوه. بیا ننګرهار ادبي بهیر یو شمېر مشرانو ترمنځ اختلافات پکې را پیدا شو، له بده بخته هغه بهیر پای ته ورسېد، ړنګ شو. بیا د مشرانو د اختلافاتو د وجې چې دا بهیر پای ته ورسېد، بیا مونږ کېناستو، مونږ ځوانان کېناستو، ارشاد رغان صاحب و، زه وم، خالد سنگر و، دغسې نور ځوانان ملګري و. مونږ وی چې مشرانو د ستونزو د وجې یا د هغوی د اختلافاتو د وجې دا شیړنګ شو، راځئ مونږ ځوانان ولې یو بهیر را پیل نه کړو؟ بیخي دا جرأت هم کوو چې مشرانو ته وایو نه خپله را پیلوو، که خپله کوم مشر راته نو هغه به راځي، دا احترام به کوو، قدر به کوو. نو بیا جلال کوټ ادبي خوځښت مونږ رامنځته کړو، جلال کوٹ ادبی خوځښت روانو بے سمیم صاحب باور ترات زین نور دسی مخلص مشران باور ترات بے زین استادان دخمنی واقعہ منگ سر دیکھی وی چی دوی والے دسی کار وک نو بیا تا زینی هغه په ساده سلاب وایم تخریب شروع شو، بیا تر څنګ ننګر هغه ختیز ادبی بهیر پرانیسته، هغه زینو مشرانو لاسو پکې، بیا چې ختیز ادبی بهیر پرانیسته استاد صمیم او یو شمېر ملګرو په مشوره وی چې مثلا د جمعې ورځ تاسو ناستې کوئ، غونډې کوئ، ختیځ ادبي بهیریم کوي، نو داسې کار وکړئ، تاسې خیر دی، زما تاسې نه دا هیله ده او تاسې کې زه دا حوصله ګورم چې تاسې زما خبره ومنئ او دا وخت بدل کړئ چې هغه رانشي، ټکر رانشي. نو بیا بیخي مونږ ورسره حتی دا ومنله چې په اونۍ کې چې یو ځای کې یو بهیر یې اړتیا نشته چې بل ځای کې یو بهیر رامنځته شي، مونږ دا خپلې ناستې میاشتې نه یې کړی، بیا به هم د میاشتې لوی لوی ناستې کولې، په کتابونو به مخکتنې را جوړولې او دغسې نور لیکوال او حقدار خلک به مستایل منځغونډې به هم ورته را جوړولې. نو همدغسې دغه ملګري چې سره خواره واره شو، څوک یو هېواد څوک بل هېواد ته لاړ، نو زمونږ ناستې هغه شوې دی، هغه شو ختیځ ادبي بهیرو، خیال ادبي بهیرو، دغسې نور ادبي بهیرونه وو چې دا د تر تر ډیره پورې زمونږ ورسره اړیکې وې، ناسپاسې ورته ګونه وو، مشاعرې وې. نو دا کیسه دا تروس هم هلته روانه ده، خدای دې روانه لري.
صحیح تاسو راته وایي یرغل صاحب چې کله هم داسې اختلافات رامنځته کیږي نو بیا نور بهیرونه جوړیږي، نو دا خود یو ښه کار د پاره یو رقم اختلاف ته کنن، خو ګټه خو به لري کنه تاوان لري د کار؟
زوما عامر صاحب خاده چې بهیرونه ډیر شي، خو زوما که د سی په فاصله کې ډیر شي، مثلا یو شاعر دی د یو ورسوالۍ نه خار ته نشي راتلی، کامل ته نږدې یو بهیري او هغه شاعران ورشي، دا ډیر ښه هغه د فیصله یو پونتونه او مکتب غوندې حیثیت لري. دا ادبي بهیرونه مونږ او تاسې او دا مشران اکثر هم د بهیرونو روزلي دي، خو خبره داسې ده چې دا اختلافات او د دې بهیرونو جوړېدل په ډېر یو وړوکي ښار کې، دا بیا دلته د لیکوالو ترمنځ د شاعرانو ترمنځ اختلافات دي، دا بیا دوی د یو بل ټول انرژي د یو بل په تخریب کې تېروي، د یو بل پښې وهي. نو زما په نظر که مثلا په جلال آباد ښار کې یو بهیر یو وخت او دا تالار ټول ډکې د ملګرو نه، دا به خوند وکړي، او که دوه یو ځای کې ناست دوه بل ځای کې ناست دوه بل ځای کې او یو بل په خپل شعرونه وروري، دا به ښه وي. زه نو نه پوهېږم قضاوت تاسو سره، خو زه وایم په جلال آباد کې یو بهیر یو ټول شاعران دا تالار ډکې او هر اونۍ دغسې غونډه، یو بېلابېل نظریات یې، بېلابېلې خبرې، دا به زه وایم زما ادب لپاره به ښه وي، د شعر لپاره، د کیسې لپاره، د نثر لپاره.
صحیح. او په دې ادبي بهیرونو کې چې کله نوي ځوانان راځي شعر لیکي یا نثر لیکي، څومره د پرمختګ چانسونه دوی ترلاسه کوي؟ دوی خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې به یې ښایي له کلي نه راغلي، ولسوالیو نه راغلي، بیا چې ښار ته راشي هغه دیبان او هغه شاعران هلته ویني چې رسنیو کې نوم اورېدلی وي، یا د هغوی شعرونه یا نثرونه یې په ورځپاڼو کې لوستي وي، دلته مخامخ ورته کښېني، بیا د هغوی هغه خبرې اوري، هلته بیا نور بحثونه کېږي، کره کتنې کېږي. نو دغه ادبي بهیرونه د نوو استعدادونو په روزلو کې څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده عامر صاحب. ادبي بهیرونه لکه ما چې تا ته په خپلو لومړیو خبرو کې مې یاده کړه، ما له یو شمېر استادانو نه د ادبي بهیرونو په سټیجونو باندې اورېدلی دي چې دا مونږ چې کوم مسایل په ادبي بهیرونو کې زده کړي دي، دا مونږ په پوهنتونو په ښوونځیو کې نه دي زده کړي، ځکه هلته تیوریانې دي درته هغه کېږي بیانېږي، دسې ډېر پام د سړي ځان ته نه اړوي، دلچسپي ورسره سړی نه ښایي. او په بهیرونو کې عملاً که یو شاعر مثلا په جلال آباد کې ادبي بهیر او د خوږیاڼو نه ورته راځي یا یوې لرې بلې لرې سیمې نه راځي، نو دا یو څو اونۍ ناستې په اصطلاح هر څه ګوري واوري، مثلا یو میاشت بعد دا سټیج ته ودرېږي د ویندویۍ لپاره، بیا د ده په ویندویۍ باندې کره کتنه کېږي، استادان خپل نظریات ورته، هلته ژورنالیستان وي، هلته د ویناوالۍ د برخې ملګري، نو دنه یو خو ویان جوړیږي. بیا چې همدغه ځوان چې مثلا درې څلور پنځه میاشتې ویندویي وکړي، بیا د ده په ځای یو بل ځوان راځي، بیا د ریپورټ برخې ته ورځي، مثلا په ده باندې ریپورټ لیکل کېږي، بیا عملا د ده په ریپورټ باندې کره کتنه کېږي، د ده هغه کمې تېروتنې چې کمې ښېګڼې چې دواړه ورته ورته اوږده کېږي، که مثلا تېروتنه بیا ورته هغه حلارې مورخی استادان او لیکوال او ژورنالیستان عملا هلته په شعر باندې کره کتنې سره آشنا کېږي، په اصطلاح په شعر پوهېږي، د استادانو خبرې اوري، مطلب یو ډېر اکاډمیک او عملا داسې یو پوهنتون سره مخ کېږي او هلته عملي کار دی ټول، نو استعدادونه پکې ډېر غوړېږي ډېر زیات. دغه نن چې کوم لویان مونږ ګورو، مونږ او تاسې شاهدان یو، دا ټول تر ډېره پورې همدې بهیرونو روزلي دي.
بالکل، همدغه صدا په بهیرونو کې په وړیا توګه او په ډېره مینه باندې استادان لګیا وي، او تاسو ته کومې غلطۍ چې تاسو کړې وي په شعر کې یا په ریپورټ لیکلو کې یا په نورو کې، نو هغه تاسې ته اصلاح کوي. او په ادبي بهیرونو کې خو بحثونه هم کېږي، کره کتنې هم کېږي، دا ډېر ګټور او خوندي بحثونه وي. او یرغل صاحب، د دې د خوندي کولو لپاره یا چې راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، زه په دې پوهېږم چې هلته یو ریپورټ خو لیکل کېږي، ګزارش یو څوک لیکي، خو دا بیا یعنی پاتې کېږي تاریخ ته په کتابي بڼه چا کیږي یا په کومه بل بڼه باندې، د دې د خوندي کولو دغه وی هلته انتظامات وي؟
دا خو ډېر مهمه موضوع ده امیر صاحب. زما په نظر، ما د ننګرهار ادبي بهیر د وخت، یعنی زه ډېر وخت ریپورټر پاتې شوی، ما ریپورټونه لیکلي دي، دغه اوس هم په ډېرو سایټونو کې شته دی، ځینې ملګري ځان سره ساتي، خپل ریپورټونه کما لیکلي که نورو لیکلي شته دی، ځینې به ما سره وي. دا هڅه عملا استاد بغنامه دابد هغه کړم د فیصله کړم د هغه د افغان ادبي بهیر ریپورټرو، هغه بیا دا ریپورټونه لیکلي دي. یعنی که زه درته ووایم چې ما د عادل صاحب ریپورټونه ولوست، عملا ما هغې نه ډېر څه زده کړه، هلته چې ما ولوست بیا مې دلته عملا ولیکل، نو د عابد صاحب کتاب ما سره ډېره ګټه وکړه. او بل هلته چې په هغې کتاب کې په هغه ریپورټ کې کوم مسایل وو، د هغې ما ډېره زده کړه وکړه، کاغذ په ادبیاتو برخه کې، د شعر برخه وه، د نثر برخه وه، یا نور مسایلو نظریاتو بیلابیل د ژوند نورې برخې وې. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې څوک لیکي، حد اقل که د نورو ریپورټرانو نه وي، هر ریپورټر څلور پنځه میاشتې دا دنده پر غاړه اخلي او بیا بیا دا مسؤلیت ورسپارل کېږي، اما خپل ریپورټونه هم ځان سره وساتي او یو وخت چاپ کړي، نو دا ستا د خبرې په تایید راتلونکو نسلونو ته ډېره ګټوره تمامېږي او پکارېږي.
بالکل، همداسې دا اوس خو ډیجیټل وخت هم راغلی. یرغل صاحب، څه فکر کوئ د کیمرې نه او د مایکروفون نه د دغو گزارشونو د لا خوندي کولو لپاره څه کېدی شي؟ مثلا کله کله زما ارمان شي چې افغان ادبي بهیرو په پېښور کې، هلته پسرلی صاحب ژوندی و، استاد رفیع هلته و، مثلا تاسو د باز محمد عابد صاحب یادونه وکړله، امان الله ساهو، کلیوال خټک، داسې ډېر ملګري و، کاروان صاحب و، ملګری براتل، د نورو سیمونه به شاعران راغله، زما کوس هغه وخت کې کیمره و او د غار څخه خوندې شوې د کیمره په بڼه باندې یا د سبت وسایل خو کد پټه باندې دار کټ شوی نو دا به یو خار شیف و زمونږه اوس خو د هر چا پلاس کې یو کیمره م دا د ریکارډینګ سہولتونه لا نو راسانه شوې دي نو په دغه بهیرونو کې د کوم باسونه چې کیږي د دې خوندې کول لپاره موږ څومره ګټه غستې شو د کیمره نو د مایکروفون نه
دا ډیره مهمه موضوع ده عامر صاحب کا د افغان د دې بهیر خبره دی وکړه ما د عبد صاحب رپورټونه لوستې دي موږ او تاسو ګورو زموږ او تاسو د ادبیات او د ژورنالیزم تقریبا هغه سر خلک به افغان د دې بهیر ته درتله دا تاسو وای په کې دا نور مشرانو د کوز وطن ډیر لوی لوی خلک پکې وو نو هغه لمړني وختونه ګوره عامر صاحب ډیر خو وختونه می کداغه ناس دي او مجالسونه سب شوی وو او د اوسنی وخت ځوانانو لیدلی و اوریدلی وو زما په نظر دا بورته دی پونتون په هیڅ تمام شوی وو دیو مکتب په هیڅ بورته تمام شوی وو په اوس وخت کې ته خبر دی سړي په جب کې هغه شته دی سب امکانات شته دی زمنګ ملګری لټی کوي لټی هغه پخوانی مشران که ووایي چې یار هغې وخت امکانات نه وو خو دا خبره یو څه منطقي کېدای شي خو اوس هېڅوک دا عذر نه شي وړاندې کوی چې یاره شی نشته نو که یو وخت لس کاله دوله دیارلس کاله شل کاله بعد دغه د نن وخت خلک وایي چې یاره کاشکې هغه وخت مونږ دا خپل پروګرامونه ثبت کړي وو ریکارډ کړي وو نو زه ورته دغه اوس د استاس لمای ته وایم چې دغه اوس سری وخت دی راځئ چې دا مسایل او ډېر مهم مهم بحثونه کېږي دا د راتلونکي لپاره کرمنګ او تاسې د خپلې ټولنې ته نور هېڅ هم نه شو وړاندې کولی دغه غونډې چې موږ او تاسې ذوق دی او د ذوق له مخې چې کېږو غږېږو دا به سبا یو لوی خدمت هم وي او یو لوی درس به وي زموږ ټولنې ته مو تا به ډېر راضي ګڼو خو هغوی ته به ډېره لویه مسله یو ډېره ګټه به ترې اخلي او ډېر ځکه نور هېڅ هم نه دعاوې خو به کوي
بالکل هم دغه سې دا او ډېره زیاته مننه یرغل صاحب تاسو راسره اوسئ او بیا هم خپلې خپرونې ته ادام ورکړو تنو اوریدونکو تاسو له مشال رادیو ادبی او کلتوري خبرونه شپېلې اورئ زه نجیب عامر موسم بلمد انور الحق يرغل خوږجب سوان شاعر يرغل سي د خبرونه په دې برخه کې کيو شعر راته وای نو د اوریدونکو په پته مې خبرې بم کیږي خو مزمنس کې ودی تاسو شعرونه مړاندې کو
پسترګو یو غزل دی چې حق مې ادا کا او بیا وګړېګا مچ کې راکا او بیا وګړېګا د ژوند تر ټولو زبردست صحنه د ژوند تر ټولو زبردست صحنه جانان په خلا کا او بیا وګړېګا ګلاس په خپل لاس ډک کراته ګلاس په خپل لاس ډک کراته ما په هوا کا او بیا وګړېګا او شپنه مایده هل زړه می تنگ شو پنې ما ایده هل زړه می تنگ شو کوټه رڼا کا او بیا وګړېګا او دمه اول دې د زړه حال وایا دمه اول دې د زړه حال وایا ټول په جړا کا او بیا وګړېګا
ډېر
او کور کته نش شرمېږي ترېنا کور کته نش شرمېږي ترېنا يرغل تشا کا او بیا وګړېګا
واه يرغل
تشا کا او بیا وګړېګا
تیرا خستا شاعری یرغل سے تیرا من ما سره نورې پښتنې مشته ولګرستو کو خو زه به دا وريدونکو غو پښتنې چې په فیسبوک باندې پریخي دی هغه تاسو ته وړاندې کوم تاسو به ورته جواب ورکړئ یو ملګری په کې دا پښتنه کړې ده وایي د تخلص په اړه کې کلک معلومات راکړي يرغل تخلص مو ولې ځان ته غوړه کړې
نو داسې پوښتنه ده چې ما نه ډېر ملګري کوي زه له کوچنیتوبه د عامر صاحب دغه د سکوهنې لوبه هم کومه که نه لږ شو غوندې وم نو زما په نظر زما په هغه اوایلو کې خو ځان ته چې سړی خپله تخلصونه ټاکي عادي هغه د کوچنیتوب ذوق وي که نه د هغې ذوق له مخې بیا زما مشر ورور دا تخلص ما ته ټاکلی و، ما هغه راته وټاکه هغه مجله کې چې ما کومه برخه پر مخ بیوله، هلته ما ته بیخي یاد هم نه کړه، هلته زما له نوم سره دا تخلص وټاکه. نو سره له دې چې هلته هغې وخت کې ما سره مشوره هم نه وه شوې، او زه به فکر کوم د مشورې اومم نه کېدی شي، ما ښه مشوره نه وه ورکړې، خو اوس مې خوښ دی دا تخلص، یعنی اوس ترې راضي یم.
صحیح. یو شاعر چې بوکسر شي بیا خو تیاره نه ده په کار، ځکه شعر ته د داد ور نه کو، هغه تیار بوکسر هم دی.
نه دا خبره نشته، شاعر خو بس یو عاطفي انسان دی، او مونږ چې دا برخه پر مخ بیا یا په کې کار کوو، نو هغه د خپل صحت سړي ته چې خپل ژوند ارزښت ولري حتمي ورزش کوي، نو زه فکر کوم ته به هم کوي، او ټول هغه خلک چې ژوند ورته ارزښت لري حتمي ورزش کوي.
بالکل. او دا پښتنه چې مخکې د تخلص کړې و دا محمد الله خپلواک وایي چې یرغل صاحب چې دی زما لکه د استاد غوندې دی، وایي ډېر څه مې ترې زده کړي دي، او وایي یو شعر دی دغه شعر وایي زما ډېر خوښ دی چې یرغل بدرنګه دی ښایسته دی، یرغل ټکې ټکې جنکۍ پوهې کړې په ما دې تبصرې نه کوي. ستاسو په دې شعر کې ځینې خبرې داسې په ازاده توګه ویل شوي، دا جرأت مو څنګه پیدا کړ؟ سیاره نه وه در سره؟
مننه خپلواک صاحب، ژوندی زمونږ ملګری دی، خوشاله دی. بس بسونو کې کله کله سره کینو، مجالس کوو، بس خپل نظریات سره تبادله کوو، یو څه باغنم مونږ زکړي، خوشاله دی. نو داسې ده چې زه تر ډېره پورې د غزمنګ استاد ټولنه چې ده د ځینو باجوړته لیکوالو نظریات او کتابونه چې مونږ لوستي دي، دا جرأت ما ته راکړی دی چې دلته ځینې خنډونو ته باید مونږ ونه ګورو، جرأت باید وکړو. که نه خوشحال بابا ډېرې داسې خبرې کړې دي چې مثلا په دې راډیو کې کېدای شي زه ډېر خلک هغه کې که نه ونه شي کړی مثلا، خو کړي دي فیصله، او په کار ده چې وشي. زمونږ ستاسې ټولنه کې باید داسې ځینې نور داسې مسایل، مطلب دا دې موضوع نه که بېخي وځو، دلته زمونږ شاعران ټوله ورځ لګیاي پښتنو ته لګیاي چې ننګیالي یې، توریالي یې، بریالي یې، او تاسې دا کړي، تاسې هغه کړي. هغه پښتانه چې په کندو کې پراته یي، داسې شعرونه یا مطالب اوري، د غفلت په خوب ویده یي، نو هغوی وایي چې یاره مونږ خو د دنیا زمري یو، بریالي یو، توریالي یو، بس واړوه نور هم واړوه، یو وخت په بل هم په بله واړوي پیتاوي ته، که نه نو ژوند رانه پاتې دی. ځینې مسایل باید هغه نه باید راوځو، هغه ویره باید نوره ونه لرو، که بغاوت یې خلک ګڼي او کار څه یې ګڼي، باید وی کو، دا باید مونږ او تاسې وکړو. که ډېر خلک یې نه کوي، نو یو نیم خو یې باید وکړي. مخکې به هم چا کړي چې اوس یې لږ لږ نور خلک هم کوي، نو که دغه لړۍ همداسې پسې وغځېږي، زما په نظر ډېر داسې پرواګیر باید ونه اوسو په ځینو مسایلو کې.
ځینې بوتان باید مات شي، ځینې خبرې باید وشي، او خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، کیسه د شپې ولی ونی په سپین سبا کوله. او دا جرأتمند زلمی یرغل صاحب دی چې له موږ سره دی، او موږ عبدالخالق زدران پوښتنه کړې ده، وایي څه فکر کې داسې د خپلو شعرونو په منځ کې کوم شعر دی داسې احساسې چې دی ډیر شهرت درکړی ده ته؟
دا مزه چې دلته کله خپرول ته کښېنم یا مېلمه کېږم، ډېر شعرونه دي چې ما نه ملګري غواړي، که نه ټلیفون کوي هغه کوي، خو دغه کوم باید چې د خپلواک صاحب راته لیکلی دی، دا په نارنجګل مشاعره چې دلته د هېواد په سطحه تقریبا تر ټولو لویه مشاعره ده، دې مشاعره کې ما ولوسته، نو تقریبا هلته خلکو ډېر خوښ کړ، ډېر دادې راکړو، بیا په رسنیو کې هم ډېر خپور شو. نو همدغه شعر و چې تقریبا تر ډېره پورې په اصطلاح د خلکو خوښ شو، د خلکو پام یې ځان ته راواړو، او که په ساده اصطلاح ووایم زه یې په خلکو پېژندم.
صحیح. نو تاسو ته ممکنه وي چې دغه شعر اوس وړاندې کړئ زموږ اورېدونکو ته؟
هغه کوم بیتونه چې ما سره دي، دا زما د شاعرۍ د هغه اول وخت بیتونه دي. عامر صاحب، هغه داسې دي چې د جلۍ پلار دې راته لارو کې پیرې نه کوي، او لور ته دې ووایي چې ما ته اشارې نه کوي، او هغې ته ووایي چې لاړې نو کیسه ختمه شوه، هغې ته ووایي چې هر ځای دې ګیلې نه کوي، او خوب کې مې هم دا سوا نه ورېدل او نشم خوشحال چې پښتانه نور سړی شوی دی جګړې نه کوي. مور مې خبره نه ده، مور مې د دادا ته لګیا هلک خوشوي ژړاګانې اوس د شپې نه کوي. او یرغل بدرنګه دی، خسته دی، یرغل ټکی ټکی جنکی پوه کړی په ما د تفسیرې نه کوي.
واه څومره خسته.
مننه.
درنو اوریدونکو، شپېلې ادبي او کلتوري خبرونه اوري. انور الحق یرغل صاحب را سره دی پر واتس اپ، او دا غوی یو شعر ته وړاندې کوم. غوی وای: غواړم دومره محترم شم او خشم، غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم. پنجشنبه ده، مخامه ده سیبا زما، پنجشنبه ده مخامه ده سیبا زما، مزدوری را کهیله با لگ ویدشم. لوی خدایا خی پریمانی روپای را که، لوی خدایا خی پریمانی روپای را که، او خواند ده هماغی جلی زشم. زه دخمن زکه ژوندې پریدمه بیرته چې د مور د ژړېدو لامل یې نشم. د هوسیو مظلومیت مې ډیر خوښیږي، خو ظالمو ته بیا غواړم چې لیوه شم. زه خو پیغله یم بنده بیم یرغله، ته به څه کوې که بل چاته واده شم. غواړم دومره محترم شم او خشم چې د هر ښکلې سینه کې لکه زړه شم. یرغل صاحب، په افغانستان کې د شعر او نثر په میدان کې چې دا تاسو په ځوانانو کې راځئ، نو د ځوانانو ونډه تاسو څنګه ارزوئ؟
عامر صاحب، په افغانستان کې د شعر په برخه کې که درته ووایم، اوس مهال د غیمنګ همزور ملګرو کې تقریبا ډېر ښه شاعران شته دی چې تمې ورته شته په راتلونکي کې به دوی پښتو ته پښتنو ته ډېر سر ورکړي. په نثر کې هم دغه دی، موږ تاسې ګورو که نه چې شته دی، خلک شته چې هیلې ورته شته، خو د شعر برخه وښنه ده او تر ډېره پورې په ادبي حلقو کې او ادبي ناسو پاسو کې استادان ډېر هغه کوي، په اصطلاح تاکید په دې کوي چې شعر ډېر شو او هڅه وکړي چې نثر ولیکي. خو زما نظر دا دی چې زه وایم چې یو څوک شعر ته پیدا وي که نه، هغه پرېږدئ چې شعر ولیکي، او څوک چې نثر ته پیدا وي هغه پرېږدئ چې نثر ولیکي. که موږ په زوره په یو چا نثر لیکو او هغه پیدا شعر ته وي، نو فکر نه کوم که هغه هغسې نثر ولیکي چې څنګه په کار دی او موږ هغه ته دوا کېږي دردونو ته. نو ښه خبره دا ده چې هر سړی خپل کار ته پرېښودل شي چې په کومه برخه کې وړتیا لري او کومې برخې سره علاقه یي، هماغه د خپلې علاقې له مخې هماغه برخه کې مخکې لاړ شي.
بلکل. خو ځینې وایي چې دا شعر لکه زینه غوندې ده، وایي په دې به د نثر بام ته خېږي. یعنی تاسو د دې خبرې مخالفت کوئ؟
نه، مخالفت نه کوم، خو زه وایم ځینې خلک دي موږ ولیدو ښه شعر لیکي خو په هغو باندې بیا چې نثر لیکل شوی تاکید پې شوی دی بیا هغسې نه دي ثابت شوي لکه څنګه چې دوی شعر لیکي. هغه ځوانان لرو موږ چې هغوی ډېر ښه نثر لیکي، بیا شعر د سړي پام نړی ځان ته ځینی ملګری لرو ماشاءالله دواړو برخو کې برلاسي دي. زه وایم چې سړی په کومه برخه کې ښه روان وي، ذوق یې پکې او خوند ورکوي لیکل کنه، نو زه وایم چې په هماغه برخه کې پاتې شي او کار وکړي دا به ښایي.
صحیح. او یرغل صاحب، زمونږ ځوان شاعران چې نن سبا کوم شعر لیکي، زمونږ د مشرانو شاعرانو په افغانستان کې د شعرونو سره شعر ډیر توپیر لري، دا فرق ولې راغستا په خیال؟
زما په نظر هر دور خپل خلق لري، به هر څوک ذوقونه لري. مثلا زمونږ پخوانی شاعران په کتابونو کې پاتې دي کنه، او اوسنۍ نړۍ چې دا موته مخکې په باس وکړه، اوسنۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې بس هر سړی سره په جب کې کمره ده او ریکارډر دی. د اوسنۍ دور شاعران چې دي، دوی تر ډېره پورې ټولنې ته رسیږي، تر ډېره پورې اورېدل کېږي، تر ډېره پورې لوستل کېږي. نو زه وایم چې دغه په ټولنه باندې او یا په هغو شاعرانو باندې چې راتلونکي کې رامخې ته کېږي دې برخې ته، په د هغوی په روان باندې ډېر تاثیر لري. نو زه وایم چې دا تاثیرات به چې له هغې شاعرانو سره دوی توپیر لري.
یو بل زموږ د ځوان لیکوالان چې دی خو په نورو ژبو پوهېږي، خاص کر د ګاونډ په ژبو باندې، نو خی دم یو وجه خو کېدای شي چې دوی د نورو ژبو ادبیات لوستي، شعر یې لوستی دی، او بیا چې کله خپل قلم راخیستی دی هغه نوي خیالونه یې راخیستي، نوي تجربې پکې تجربه کړي دي.
دا د نورو ادبیاتو یا د نورو نړۍ د ادیبانو تاثیرات به مې دم یو مهمه برخه ده، او هغه د څه ورته وایي بل ذوقونه سره فرق کوي. نو د پخوانیو خلکو به یو ډول ذوق و، د اوسنۍ خلکو ذوقونه غوښتنې به نوري، په اصطلاح دغه غوښتنې هم سره فرق کوي عامر صاحب کنه، د زمانو او د خلکو. نو دا بیا تاثیرات لري، همداسې خورېږي په ټولنه کې تاثیرات دي چې یو نه بل لی بل نه بل لی، او همداسې عامېږي سره. نو تاثیر لري د نورو ټولنو د شاعرانو لیکوالو لوستل هم شته، د تاثیرات لري زمونږ په اوسني نسل باندې.
صحیح. او په افغانستان کې د ژباړو بازار خو ګرم دی، خو په دې کې د نثر ترجمې ډېرې کېږي، مثلا لنډې کیسې، ناولونه یا علمي کتابونه ډېر ژباړل کېږي، د شعر ژباړې ډېرې کمې مخې ته راځي، د دې څه وجه کېدای شي یرغل سره؟
د شعر ژباړه خو عامر صاحب ته په دې باندې زما نه ډېر ښه پوهېږي، دغه ژباړه چې ده دا د نثر می کنه هغه هغه سي خوند پکې نه ای لکه څنګه چې پاغه اصل کې کنه. نو د نثر نو شیر چې زما په نظر راوز باړل شي، فکر کوم د نثر نه به یو څو ډیر کمزورې، یعنی هغه سي خوند دا هغه سي هغه چې پکې په اصطلاح مزه چې پاغه اصلي کې تر ډیره پورې زما په نظر په دې ژباړه کې ویني. او بل زمونږ په ټولنه کې خپل شاعران ډېر دي عامر صاحب، زخت ډېر شاعران دي، هغه نه پوهېږم ممتاز لاله دا خبره کړې او که چا ویلي وو چې په پښتنو کې چې اره لوټه تیږه ګورې شاعر ور باندې ناست دي، بیا به ممتاز لاله ویلي وو چې دوه درې تر لاندې ناست دي. نو خبره داسې ده چې هغه زمونږ خپل په ټولنه کې شاعران او شاعري ډېره ده، فکر کوم داسې تر ډېره پورې هغه اړتیا په مورته نه پېښه شوې. یوه خبره زه بله کوم، زما په نظر ژباړونکو ته زما یو پیغام دا دی چې نن سبا مونږ په داستاني ادب کې ښه ښه لیکوالان لرو شته دی، او په اصطلاح زمونږ دغه برخه غوښنه ده. زه وایم زمونږ د ټولنې نورې ډېرې برخې دي زمونږ په علمي برخو کې ډېرې تشې دي. زه وایم زمونږ یو لیکوال که انجینري ډېر به ښه شي چې د انجینرۍ ډېر مهم مهم کتابونه راوژباړي، یا مثلا زمونږ یو لیکوال په اصطلاح د زراعت برخه لوستي مسلکی پوهېږي ور باندې، هغه برخه کې د کتابونو زنګ دا برخه ډیره تشه ده، علمی برخه ډیره تشه ده، مسلکی برخه ډیره تشه ده. دا هیڅ خوند نه کوي چې زمونږ یو لیکوال دی زرات لوستې یو هغه دی لنډه کیسه را ژباړي او هغه دی په اسلام ناول را ژباړي کنه. زه هم په مغه خپل مسلک کې هر ملګری کارو کې ډیر به خو کی او مسلکی سره چې ژباړن هم شي لیکوال هم شي او هغه بیا په خپل مسلک کې ژباړه ټولنه ته وړاندې کی، نو دیاغو دیاغو مسلک دی برخی خواندانی بیدیر پاسانی دره خزم که ایتویگی مو گتم تریاسانی.
گل خبرم اکرالا و تاس مخ که دا خبرم اکرالا یرغل سیب چی پختانه په خپل ډیر زیات شاعران دي او په هر سیمه کې ډیره خسته شاعری کیږي، نو چې دا دومره خسته شاعری کیږي که دا نو رجبو ته وژباړل شي ستاسو په خیال خریدار به پیدا کی په نړیوال بازار کې؟
زمونږ ډیره مهمه موضوع ده، زمونږ ټولنه ډیره فقیره ډیره زپلې ډیره ورسته پاتې ټولنه ده. زمونږ شاعران ډیر خخ عکسونه راخلی په خپل شاعرۍ کې، زمونږ لنډۍ چې دي د هر لنډۍ باندې کتاب کتاب خبرې کیږي. عامر صاحب زمانه په ته ډیر خپ ویږي، دا ډیره لوی اړتیا ده چې زمونږ ادبیات او زمونږ خصوصا شعر نورو ژبو ته وژباړل شي، د نورو ژبو لیکوال او ادبي شخصیتونه ترې خبر شي ولولي او دا هم داسې پراختیا مومي او په نړۍ کې خپریږي. زما په نظر زمونږ د خلکو په اړه او زمونږ د ادبیاتو ژبې لپاره به دا یو ډیر لوی کار وي.
بالکل. او یرغل صاحب د خبرونې وروستۍ برخې ته نږدې شوي یو، ستاسو نه یو شعر ممکنه ده چې یو بل هم واورو د خبرونې په دې برخه کې؟
ولې نه، په دواړو سترګو زه به درته یو غزل ووایم.
ارشاد
عامر صاحب: برخمن د خدای له فضل او کرم دی، اننګی چې د ګلو په رقم دی، بارانونه خو په هغو خلکو ووري چې نیتونه یې خبرو غوندې سم دی، او مجبوریته پر پدر خود لعنت شه، څه اصیل خلق کم اصلو ته ورخم دی، پښتانه هزار وهلی دي د ښځو چې خوراک د زناورو یا د بم دی، او هلکان خو سادهګان دي چې حال وایي، گنی دوی هم جنکو ته محترم دی، او کمایل نه یې نو خوب دی ولې نشته، په دانی مشکد سترګې ولې نم دی، او چې یرغل په کې ځان ښه سړی ښودلو په دې پوشه چې محفل کې ښکلې هم دی.
ډیر ښه یرغل،
ډیره مننه.
مشال رادیو ته غوږی شپېلۍ ادبي او کلتوري خبرونه اوري. یرغل سی وای: زما یاران ما ته د ورونو په رقم خواږه دي، دا چا ویل چې پردی زوی به د چا ورور نه شي. د ورونو په شان یاران په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له وجې مسافر شول، په نورو هیوادونو کې واړوله، هجرتونه وشول. دا کار د پښتو ادب لپاره تاسې څومره زیانمن بولئ یرغل سی؟
بالکل عامر صاحب، زمونږ ډېر د ملګري سره خواره واره شو. دلته چې وو ګټه دا وه چې دوی دلته یو ځای وو، په همدې برخو کې کار کاوه، سره راټول وو او عملا لګیا وو د ژبې او راتلونکو نسلونو لپاره یې په شریکه سره کار کاوه، یو بل ته خپل مسائل او مطالب وړاندې کول او خورېدل به او ساتل کېدل به او آرشیفته کېدل به. ملګري چې خواره واره شو، زما په نظر په نوره نړۍ کې به د تر ډېره پورې امکان نه لري چې څنګه دلته لګیا وي، ځکه دوی دلته په همدې برخه کې کار کاوه، همدې مسؤلیت و په اصطلاح هغه روزمره ژوند یې په همدې روان و، کار یې کاوه، ماشونه یې هم لرل. نو اوس چې نورې نړۍ ته لاړه، د نورې نړۍ غوښتنې نورې دي، هغوی هلته په نورو کارونو باندې اخته شوه، د نورې نړۍ ژوند ډېر بوخت ژوند دی. ته عملته یې عامر صاحب تا ته ښه پته ده. نو زمونږ لویه ضایع همدا ده چې زمونږ ډېرې فرهنګي او ادبی سټی اوس د نورې نړۍ په مزدوریانو باندې اخته دي، هلته نور نړۍ کې نور نړۍ آبادی دلاس کار کوي څوک په ټلو کې اخته دي څوک په یو شو څوک په بل شو د کال ته د هغې نړۍ غوښتنه همدا ده هلته که ته ډوډۍ پورې پیسې ګټې نو هلته دی تا ته ستا په ادبیاتو باندې پیسې نه درکوي هلته به ته کار کوې نو زما په نظر ډېره لویه ضایع ده او که کله کله وخت پیدا کړي یو انسان او یو څه ولیکي یا یو څه تخریق کړي خو زما په نظر امکان به په دې نه لري چې هلته ډېر ستړی ژوند دی هلته ایله سړی ما خپل خوب وکړي او خپل خلکو ته رسیدګي یو څه وکړي خپلو کورنیو سره وغږېږي تماسونه وکړي زما په نظر چې په دې برخه کې مونږ تاوان وکړو
صحیح نو یرغل صاحب خو مونږ ګټه وکړه ځکه تاسو راسره یې او د خپرونه په لږه شیبه کې پای ته رسی کور ودانې درته وایو یو جهان مننه چې مینه مو وکړه خو ډېره مو راسره وکړه کور ودان
خوشاله اوسئ امیر صاحب ډېره مننه زم خوښ شوم
کور مو ودان درنه اوریدونکو تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه چې د خپرونه ته غوږوئ ځان خیال ساتئ له خپرونې په وروستیو شیبو کې د سرفراز په واس کې د غزل واورئ او لمدي سره به د خپرونه هم پای ته ورسیږي
مشال مرکه له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.